درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې د زلزلې مرګ ژوبله شیبه په شیبه په زیاتېدو ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د ماسپښین تر دوو بجو پورې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 233 نور ټپیان شوي دي. تر ټولو ډیر زیانمن شوي ولایتونه سمنګان، بلخ او بغلان دي. د تیر شپې د زلزلې د مرګ ژوبلې شمېر د بدلېدو په حال کې دی. د مرګ ژوبلې شمېر د ورځې په جریان کې څو واره لوړ شو. د سلګونو کورونو د ویجاړېدو راپور هم ورکړل شوی دی. داسې چې یوازې د بلخ په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د خلکو 800 کورونه ویل کېږي چې وران شوي دي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یوه بجه وشوه چې مرکز د سمنګانو خلم ولسوالۍ د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. د افغانستان په شمال کې د دغه زلزلې په تړاو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له افغانانو سره د خواخوږي پیغامونه شریک کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د پیښې په لومړنیو ساعتونو کې یې د بیړنیو مرستو ټیمونه سیمې ته ولیږل او زیانمنو ته ژوند ژغورونکي خدمات وړاندې شوي. اروپایي ټولنې هم ویلي دي چې دوی په دې سختو حالاتو کې له افغانانو سره درېږي. دغه راز د هند بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني تماس کې د زلزلې د قربانیانو په هکله همدردي څرګنده کړې ده. څه باندې 6000 سودانیان د دارفور له ختیځ څخه تښتېدلي دي. په وروستیو اونیو کې د مرکزي کوردوبان سیمه د سوډاني پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو آر اس اف ملیشو ترمنځ د دوه کلنې جګړې په یو نوي ډګر بدله شوې ده. دا تحول وروسته له هغه پیښ شو چې ملیشا ځواکونو د دارفور په ښار کې د سوډاني پوځ وروستۍ اډه الفشر ښار ونیوه. مخکې له دې د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو د سپوږمکۍ د نویو عکسونو په استناد د سوډان په الفشر ښار او شاوخوا کې د ډله ییزو وژنو په اړه اندېښنې وښودې. د شخړې په جریان کې د چټک ملاتړ ځواکونه او د سوډان پوځ دواړه د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورن شوي دي. او د هند د ښځو کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل نړیوال جام وګاټه. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې له جنوبي افریقا سره په پایلوبه کې مخ وه. هندي ټیم وتوانېدی چې په 250 منډو خپلې سیالې ډلې ته ماته ورکړي او په لومړي ځل یې د 50 اوورو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام خپل کړ. هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلیو 50 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. په ځواب کې د جنوبي افریقا د ښځو لوبډله په 46 اوور کې په 246 منډو وسوځېده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي.
ما شاوخوا بودیم، زلزله بسیار شدید بود. بس بیرو برو بودیم، خود مسئله بس کافید و عروسی بجه شهید شد، تمام زلزله پا برواد شد، جب بجود.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالۍ باندې سخت بندیزونه لګیدلي دي.
طالبان درسنه یو پوړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو څخه د سینګارګرو خزو شکایت به هم وورو.
بابا کومه 100 گدیشتم داخل ګورو صدا مری کردم و امر به معرف میام عمر مو بود صاف شوبندی بودم.
یو زلمی بم دی اړه یو گروپ کې غږیس پیغام یې خو چې امر به معروف کسان نخلل بو وش پی بندی کړی بود.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شي.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
درنو اوریدونکو، څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان په شمال کې د تیر شپې زلزلې لسګونه کسان وژلي او سلګونه نورې ټپیان کړي دي او دا سی ویرشته چې د مرګ ژوبلې شمېره به زیاته سي. د ما همکار اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په کرخه کې د اکرام صاحب نوی جزئیات څه دي؟ مهرباني وکړئ.
سرور صاحب، که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې وروستي ارقام لا د طالبانو حکومت نه دي شریک کړي، خو بیلابیل ارقام وړاندې کیږي. د سمنګانو او د بلخ هغه ولایتونه چې د زلزلې اصلي مرکزونه بلل کیږي، د دې چارواکو په دې دوه ولایتونو کې د سلويختو کسانو مړینه کورنۍ ورسنیو ته تایید کړي دا دغه راز د شپږ سو شپېتو نورو ټپي کېدلې تایید کړي دي. خو د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس بیا خبر ورکړی دی چې د نن ماسپښین تر دوه بجو پورې 22 کسان چې دی مړ شوي دي او 233 نور چې دی ټپیان شوي. د طالبانو عام روغتیا وزارت بیا رسمي بیان کې د شلو نه د ډیرو کسانو مړینه او د 1540 نور ټپی کېدل تایید کړی دی. دا زلزلہ بیگاش په شاوخوا یو بجا وشو د رختر په کچه 6.3 درجه زلزله و چې ویل کیږي داسې چې د ځمکه لاندې 28 متره دننه و. د افغانستان شمالي ولایتونه زیانمن کړل، په ځانګړي ډول سمنګان او بلخ ولایتونه، خو په بدخشان، کندوز او بغلان کې هم زیانونه اوخته دي. د بدخشان سیمایزو چارواکو ویلي دي چې دلته لږ 800 او کورونه چې دا په قسمی او په بشپړ ډول باندې زیانمن شوی دي، خو د تلفاتو په اړه باندې بیا څه نه دی ویلي. د کندوز روغتیایي چارواکو بیا ویلي دي چې لږ تر لږه 200 ټپیان دوی ته ورول شوی دي چې ځینې یې لومړنۍ درملنې نه وروسته بیرته کورونه ته استول شوی دي. په سیمه کې چې ما خبرې وکړې د سمنګان ولایت یو سیدونکې نصر الله راته ویل چې دغه زلزلہ چې و دا ډیره دوامدار و او زکه پراخه ویجاړې را منځ کړې. د دغه زلزلہ کې میرمنم عمل شوې ده. هغه راته ویل
ما شاخه و دم زلزلہ به سور شدت بود، د بیرو برو و خو د مسلف سکافت و روس و چې شهید شو تمام زلزلہ په بار و چې جاب بجو سوده دې چې شام یا ګرام باز دې خبر نه درم. روسی جانب شهید شد امنه دارم چې کما شهید شد غری مردم واسه دې پین کې چاله تاسو.
سرور صاحب، دم دی ولایت یوی بلی اوسیدونکو سره چې ما خبرې وکړې، هغه که څه هم د مرګ ژوبلې په اړه باندې خبرې کولې، خو د یوې رسمي سرچینې په توګه نه غږېدل. خو ویل چې ډیره قوي او شدید زلزلہ و چې د دوی د کور دیوالونه مو نړول او شاوخوا د ډیرو خلکو ته زیانونه واړول. نو ما وړي وویل
خانه خود ما رم دیوالای خانه یک طرف دیوال اولی چپه شده، از تمام یمی کوچه و گذر و همسایه و قوم و خیش از کلگی دیوالا و خانه تخریب شده. بسیار زلزله خطرناک بود.
د بلخ د شولګری ولسوالۍ یو وسیدونکو فیض الله چې دا هم په دې زلزلہ کې زیانمن شوی دی، د سره می خبرې وکړي. دو ویل چې د شپې یو ناڅاپه شور شو او لشور نو وروسته یو بد وضعیت رامنځته شو چې دوی نه لاره او ګودره خطا کړه. هغه راته ویل
نش په منګه ویدو شی او دم ګرز ګروسو کوټه خوځیدل پاتې د ماشومان مرڅ کښ کړ لاس نه څوک ویدو څوک نیمه راوتلو. ډیر خطرناک زلزلہ سره ډیر کورونه وګرځیدل، ډیر بد حالت، ډیر ګرد خاورې برقم نو بیخیا وحشتناک صحنه و.
سرور صاحب، دغه زلزلہ چې دا دی د بغلان مزار ترمنځ لاره چې دا لدی عمله تړل شوی و، که څه هم د طالبانو حکومت ویلی و چې د تاش قرغان تنګي کې بیرته کار شروع شوی د چلار پرانستل شي، او الته د غرنه ډبرې راخوېدلې وي چې ځینې ګاډي زیانمن کړي، موټرې زیانمنې کړي وي، او الته ځای دکانداران او دکانونه چې دای لمنځوړي. دغه را د ازبکستان او تاجکستان نه چې افغانستان ته کومه وارداتي برېښنا راغلی دا په دوه دریو ځایونو کې د دوی مزي پرې شوی چې د افغانستان برېښنا شرکت د طالبانو تر واک لاندې هغوی تایید کړي و ویلي و چې د کابل په ګډون زیات شمېر ولایتونه اوس مهال چې دی بې برقه دي. که څه هم اوس تازه یې وویل چې د تاجکستان برېښنا بیرته ونخلول شوه. بیلابیل لوریو په دیاله باندې د غم شریکي پیغامونه د غم رازي پیغامونه خبره کړی دي. د اروپאי ټولنې استازي د افغانستان لپاره یو پیغام پور کړی دی او دای ویل دي چې دوی لا افغانانو سره ولاړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولې یو نامه چې دی دوی ویل دي چې د نورو بشري مرستندوی بنسټونو سره یو ځای په شمال کې زلزلې زپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو د استولو او د بیړنۍ مرستو د پیلولو په حال کې دي. او د دې ترڅنګ چې د په کابل کې د جاپان او د ایران سفارتونو هم په دیاړه باندې د مرستې سینه ډبولې د تازه طالبانو یو خبر خپور کړی چې د هند د بهرنۍ اوچارو وزیر د طالبانو د بهرنۍ اوچارو د وزیر سره خبرې کړې دي او د مرستو لومړنۍ جوپې چې دا هغه زلزلې زپلو سیمو ته ور روانه کړې ده. خو سمره چې خلکو سره وغه کېدم سرور سیب دوی وایي چې شپه را روانه ده او هیڅ ډول مرستې لا تر اوسه پورې دوی ته نه دي رسیدلې. دوی د لومړنۍ خوراکي توکو د مرستې غوښتنه کوي د غراز د خیمو او د سرپناه ځکه ډیرو زیاتو خلکو خپل کورونه چې د لاس اور کړي کورونه نړیدلې دي. سرور صاحب دا په روان میلادي کال کې دوهم خونړې زلزلہ دا مرګونی زلزلہ د چپ افغانستان کې په پراخه کچه باندې ویجاړی رامنځته کړي او سلګونه او زرګونه کورنۍ چې د زیانمنې لدین وړاندې د 13 اگست په یو دیرشمه په کونړ کې د غړولې او زلزلہ وشو چې ملای الکتر لګه 2200 کسانو نه ډیر چي د امړشل او زرګونه نور ټپيان شول او د غراز ډيري کورنۍ چي به کور شوي چې لا هم دوی په خیمو کې ژوند کوي او دایمي سرپناوي ورته نه دي برابر شوي.
ډیر ډیر مننه اکرام صاحب د نورو جزئیاتو او د تحولاتو په اړه به هم تاسو نه په نورو خبرونه کې وورو.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په هواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبريالي ځپل ډیر شوې دي. د مرکز تیر ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوې دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو للارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. نور تفصيل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبريالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبه په ورځ د نوومبر په 2 منیټه د خبريالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیات پای تر رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیات د کلتور دوام د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پایل راهیسې د 2021 کال د اگست له 15مې څخه تر 2015 کال د اگست تر 15مې په 13 کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیه ثبت شوې دي. په بیان کې راغلي چې د ملي ژبې ټلویزیون د دوو کارکونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وزل شوی 15 افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکو وزل شوی او د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیه ثبت شوې دي. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد مخکې ویلي و چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوی او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبريالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو د فدراسیون وایي حشمت وجداني وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د څلور کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوی دي. د ازادي رادیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وځکړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبريالان ډیر خبريالان دې ته مجبور کړي چې یا خپل دندو څخه ګوښشي او یا دې ته مجبور سوی دي چې هیواد پریږدي. ولی په تیر څلور کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبريالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی د دې ته مجبور سو سه هواد پری دی.
د افغانستان د خبرېرانو مرکز په خپل نه ویلامي کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بیساري ډول د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبريال ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لرې کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دې ته اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنه شوی یو شمیر افغان او افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه درې افغان کډوال ماشومان چې له خپل کورنیو سره له پاکستان افغانستان ته د ستنودو پر مهال بند پاتې وو، د لوګې او سړې هوا له امله کندهار ته له رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له پاکستان او ایران راستنه شوی یو شمیر افغانان وای د خوړو د خوندیتوب او ماشومانو د پالنې په برخه کې جدي ننګونو سره مخ دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د خپل ماشومانو لپاره کافي خوړی نشي برابرول او روغتیایي خدماتو ته لاسرسي محدود دي. د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ د سرخکانو د بیرته راستنو شویو کډوالو په کم کې میشت یو افغان چې په روسي کې له پاکستان ستون شوی د یکشنبه په ورځ د نومبر په 2مه یې ازادي رادیو ته ویل
چې هم نسته ماشومان هم لولګې ځات مړ کیږي، خلک وایي لولګې نه پاکستان کې نه مړ کیږي، را سره خلک ولات وینا والله په بل زړه دي ورته راسي هم دا غوول او بیا دا اغم دومره ګران وسول.
له ایران ستون شوی باز محمد چې اوس مهال په جوزجان کې اوسېږي ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
ټول مله چیز خدا
نه زما اولادونه لولګې مړ کیږي، همدا می مهدی زوی چې غوي او ډوډۍ غواړي خو موږ یې نه لرو، په جماعت کې څو ډوډۍ راځم کیږي او موږ ته راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی نړیوالو بنسټونو نه د بیړنیو بشري مرستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیه کې درې افغان کډوال ماشومان چې له خپل کورنۍ سره له پاکستان افغانستان ته د ستنېدو پر مهال بند پاتې وو، د لوګي او سړې هوا له امله کندهار ته رسیدو وروسته په کم کې مړه شوي دي. سرچینو ازادي راډیو ته ویل دغه درې ماشومان چې عمرونه یې د دوه او درې میاشتو ترمنځ پرون شنبه د نومبر اوله د دې ولایت د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې مړه شول. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
دلته د تختپل ولسوالۍ په انزرګي کم کې چې د مجلون لپاره جوړ شوی دی، هلته د شنبه په ورځ باندې درې ماشومان د لوږې، یخنۍ او ډېر انتظار څخه وفات شوي دي.
پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالب ځواکونو سره تر سختو نښتو وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې وتړلې، خو پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک چمن لار په یو اړخیز ډول د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره پرانیستي. د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې سلګونه افغان کورنۍ افغانستان ته د وختو په انتظار له خوړو پرته په سړه هوا کې په انتظار وي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې سفارت د اکتوبر په 1مه په یوې اعلامیه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې د سپتمبر تر پایه پورې شاوخوا 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان خپل وطن ته ستانه شوي. نړیوالو بنسټونو ویلي د دغه کډوالو پراخ ستنېدنې د افغانستان کمزوري زیربناوي تر فشار لاندې راوستي او د سرپناه خوړو او ساتنې اړتیا زیاته کړې. افغانستان ته ستنې شوي کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو لپاره د خوړو له کمښت او لوږې څخه شکایت کوي چې بېلابېلو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په کچه کې د پام وړ زیاتوالي خبرداري ورکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي تاج الدین او یولا پرون شنبه د نومبر په اوله په خپل اکسپانل لیکلی چې د روان کال پیل رئیس په ټول افغانستان کې له 4,780,000 زیاتو خوارځواکو ماشومانو ته خواړه برابر شوي. له دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د اکتوبر په 19 په افغانستان کې د لوږې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړې او ویلي و چې په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه په چټکۍ مخ په زیاتېدو ده. د نړیوالو شمیرو له مخې اوس مهال د افغانستان له 3 میلیونه زیات اوسېدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو اداره په 13 اکتوبر میاشت کې د مخکنی سپتمبر میاشتې په پرتله د وسلوالو بریدونو په وسلوالو بریدونو کې د 90% زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې ډیری بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت کې شوي دي. نور تفصیل په دغه تحلیلی رپورٹ کې.
اسلام آباد کے دشخڑو او امنیت سیڑنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چروان کال دا اکتوبر پمیاش کے دا وسلوالو پا فعالیتونو بریدونو کے 1.5% زیاتوالی راغلی، خو پا دغو بریدونو کے دا مرگ جوبلے کچا 9% راٹیٹا شوی دا. پی آئی سی ایس ایس دا نومبر پڑنبے نیٹا خپور کڑی خپل میاشتنی راپور کے وائی چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو لخوا یو کم نوی بریدونه شوي چې پکې 4,850 کسان مړه او 113 زیات جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 355 وسلوال، 2 د امنیتي ځواکونو سرتیري، 10 عام اولس او یو د امن کمیټې غړي مړ او 125 جوبل شوی دي. اداره وایي چې مړ شوی کسانو کې زیات تر شمیره د وسلوالو ده. د پی آی سی ایس ایس یو غړي صفوان خان مشال رډیو ته ویل چې د ستمبر د میاشت په نسبت په اکتوبر کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د اکتوبر په میاشت کې شوی یو کم نوی وسلوال بریدونو کې یوازې 2 بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي چې پکې 4,550 کسان مړه شوي دي. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې امنیتي ځواکونو لخوا 2 مشکوک کسان نیول شوي دي، خو ترهګرو 550 کسان تښتولې دي چې دا د 13 کلونو تر ټولو لوړه شمیره ده. راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې 2 او په بندوبستي سیمو کې 10 وسلوال بریدونه شوي. راپور زیاتوي چې د خیبر پختونخوا تر څنګ په بلوچستان کې هم 3 پیښې شوي. اداره وایي چې د کال 2015 نه وروسته اکتوبر ړومبی داسې میاشت ده چې په بلوچستان کې د عام اولس او امنیتي ځواکونو د مرګونو په شمیر کې 92% کموال راغلی. په بلوچستان کې خبریال سلامین خپلواک مشال ریډیو ته ویل چې بلوچستان کې د امن او امان په عمومي حالت کې د پام وړ خواله راغلی، ځکه چې د ملکی وګړو مرګ جوبلا 92% او د امنیتي سرتیرو مرګ جوبلا 25% راکمه شوې ده.
زه فکر کوم کنن هم د سیاست کې په لیجسلیشن کې د دې سیمې چې اصل چې کوم ژغونه دي، که هغه بیا په بلوس کې دي او که بیا هغه په پښتانه کې دي او که بیا په نورو کې دي، که دې ته واک اختیار ورکړل سي لکه په 13 ترمیم کې چې ورکړل شوی وي، نو زه فکر کوم چې دلته به یو پټاخی به هم څوک ونه وچاو دي. مثال یې درکم، تیر کال د په جنوبي پښتونخوا مشهوره د بلوچستان چې کوم پښتون میشته سیمه ده ژوب او کلاسیفلا، په دې کې وسلوالو یو سړی پورته کوي ځایي اوسېدونکی وو، نو په لرو ساعتونو کې دننه د دې سیمې ولسونه په خاصه کاکړو لس راپاسېده او دوی د ناتار له لارې څخه نه یوازې د خپل سړی بیرته ترلاسه کړل دي وسلوالو څخه خوشی کړ، بلکې و دوی ته ښه غټه مرګ ژوبله واړوله. نو که دغه ناتار په دولتي کچه خپل کړل سي، د دې سیمې د ولسونه دا چې کوم سیاسيان دي، اصل وارثان چې کوم دي، دا چې کله په پارلیمان کې راسي د لیجسلیشن له لارې څخه دا خلک داسې پالیسي جوړولی سي، نو همدا اصل وارثان د اصل جینن ژغونه چې کوم دي، دا کچیر له سیاست له لارې څخه دا ناتار چې کوم دي په دولتي کچه باندې پلی کړي، نو زه فکر نه کوم چې دلته به داسې پیښې به رامنځته کیږي. ولې چې په جمهوریت کې موږ دا یو شی لیدلی دی، په اصل جمهوریت کې چې اولس هغه پالیسي کله هم نه جوړوي چې په هغه کې جنگ وي، بلکې د هغه پالیسي خوشحي چې په هغه کې د ده لپاره خوشحالي وي.
د پی آی سی ایس ایس راپور زیاتوي چې د اکتوبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې دوه اویا د امنیتي ځواکونو سرتیري وژل شوي او روان کال په لومړۍ شپه په میاشتو کې له 200 زیات د پولیسو کارکونکو وژل شوي. په پی خبر کې خبريال طارق وحید منشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت ترڅنګ د وفاقي حکومت هم د ترهګرۍ د مخنیوي ذمہوار دی. خو
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان سینګارګری وای پر کارونو او فعالیتونو یې د طالبانو حکومت لګول شوی بندیزونو له سختو کړاوونو سره مخ کړی دي. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دې بندیز له لګیدو راهیسې ډیرې بیکاره شوی او ځینې هغه چې کار کوي له ویرې تهدید او حتی زندانی کېدو سره مخ شوی دي. دوی شکایت کوي چې په داسې حال کې چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي او په دې برخه کې لوړې پانګونې هم کړې دي او صورت حتی د درې وختونو خوړو برابرول ګران دي. نور حال په دغه تفصیلي ریپورت کې
ناتلی نفقی اولاد خور پر رکونی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به ما کار بده لقمه نانی بده که ما بخورد اولادا خو کنم نم نمیگذارم.
ده هرات ولایتی و حسیدون که او پر سینگارتونو ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عنی المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول و مخ که ده دره و سینگارتونو او ده کلا سالونو مش روا چه وز نهی وازی ده بلکه به خبره دولس نورې ښځینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله یې حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده. یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امر بالمعروف کسان راغلل وو شپې بندي کړی وم. بیا په دوهم ځل د شپږ ورځو لپاره یو وړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او څوارلس شپې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زخته زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصا اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم. د فراه ولایت یوه اوسیدونکې او سینګارګره چې په خبره یې له تېرو اوو کلونو راهیسې له پنځلس نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که این محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغه وقتا چه طالبان و محدودیت و لکه واز مک سالون پا بشپر دول بند شو فیلن مک طول بیکاره یو. مک سر دولست خزی وی چه طول ایدخ پلو کورنی و نفقه گرتون کی وی. اوس چې ټولې بیکار یو ژوند سخت زیات سخت شوی دی. دا اوس چې موږ له کومو شرایطو سره مخ یو کاملا ناهیلي شوي یو.
خو په کابل کې ځینې سینګارګرې میرمنې وایي چې د خپلو کورنیو د نفقه ګټلو لپاره د ټولو خطرونو په منلو او په پټه مجبوره دي چې په کورونو کې کار وکړي. د دې ښار یوې اوسیدونکې او سینګارګرې تمنا چې په دې برخه کې له شلو زیاتو کلونو تجربه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل کار له امله له ویرې او تهدید سره مخ ده.
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم. دیگه آل فیلن بر ما مشکلات زیاد.
هغه وقت چې زموږ سالون پرانیسته و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلا د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو. په خورا سره شاوخوا پنځلس نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولی. زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي.
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د ښځینه ارایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 12,000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه. د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړي دي. افغان خزی لکار سربیره ان له تعلیم او تحصیل هم محروم دي چې دغه وضعیت تل کورنی او نړیوال خبرګونونه راپورولي او د افغانستان راتلونکي په اړه اندېښنې پزیاتې دودي. خو طالبانو د خپل دغه او داسې ډېر نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه هیڅ بدلون پکې نه دی راوستای.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہلا چټو جوړو غو سات من بیاست شنو غلاست یو لسم ټولګي و نه هم لست. پدی لوس کی مو د حجروی حجری دوران او پیژندې او پدی باندې پوسول چې مخ کې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسیږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره ورسیږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسیږي پدی ځکه چیک پوینټ وجود لري چې دوی ته مثال معلومول چې دوی نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروي ویش باندې پیل وکړي. په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې وه هغه ډېر دل حجم زیات دي او حجرې دې ته برابر او ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فیصد د حجرې کم دوران چې دي هغه په دغه مرحله کې سر ته رسیدي. په دغه درو مرحله کې رازو پاتې لس فیصد کم مرحله چې ده هغه نور پسې وایي یو چې څه ډول سره رسیږي. موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویش وو او ورسره مو مستقیم ویش وو او ورسره مو غیر مستقیم ویش وو چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو. راځو لومړی میتوس عملیه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د درو اویایمې صفې څخه تر اوو اویایمې صفې پورې دوام وکړي. میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروي ویش د ډولونو څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي. دوی چې دی کله چې مورنۍ حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوې لونني یا ډاټر سیلز چې لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنۍ حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي. چې دغه مورنۍ حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنۍ حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي. زه دغه کم پړاوونه چې دوی سره تر سي هغه وایو د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سره تر سيږي چې دغه پړاوونه ورسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي. لومړی راځو د انټرفیس پړاو. د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلېدو پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې دی ته آماده کیږي د دې داخلي محتویات و چند کیږي حجره غزمی حتی رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګ هستوي غشا چې دا او هستګي هستچا چې دی په دغه وخت کې وجود لري. چې ورسته مثال کله چې د انټرفیس مرحله تیر سو بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده. په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي چې دا عبارت دی له لومړی چې د کروموزومونه غشتلی کیږي یعنی کروموزومونه چې په انټرفیس کې غیر منظم او اوږده وي په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي په پروفیز کې لاندې او غشتلی کیږي په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونه څخه یعنی د دې هر بازو چې د کروماتید په نامه سره یادیږي چې د دوه کروماتیدونه څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بسره نشتی بل د دې بل مرحله چې بل کار سر تر سي هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي یعنی کوم هسته چې په شاو خوایې غشا پېښل شوی و هغه په ماتیدونه باندې په پټو ټکې دونه باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیش تر څو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګه د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې دي د سنټریولونو په واسطه چې سنټریولونه وجود لري د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دي هغه چې دغه تارونه راوځي او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي کوم چې د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري اول یو دانه چې دلته دوا چندکیږي دغه کم سنټریولونه چې دی بیا نو د کوشش کوي چې د قطبوته یعنی دوه برخو ته یو سرته او بل سرته ځان ورسیم او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتللی یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتللی چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو د مرحله چې ډېر مهمه ده یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی ځکه چې کروموزومونه مثال پکښې کې غشتل کیږي او د سپینډل فایبرونه پکښې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکاره کیږي او مثال کروموزومونه معلومدار کیږي او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظمي کرښې باندې یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کرښې یو په دې کې اصلي کرښې او یو فرعي چې دا مابنځي چې دي اصلي او دوه بغلو چې دي هغه فرعي کرښې باندې تنظیمیږي او دا مرحله چې ده د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي او د دې چې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي یو خو چې دي د کروموزومونو په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ وویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي او دا د کروموزومونو دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوي او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي کوم دا چک پوینټونه چې دي په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دي په صحیح ډول سره تنظیم کړي او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مخترزه او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالف قطبونو ته حرکت کوي یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او څه دوی قرار قرار چې کیږي د دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي مواد برابر کړي او انافیز چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي چې یو چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کیږي او هر کروماتید چې دی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کیږي او همدارنګه دوی مخالف قطبونو ته حرکت کوي او بل د قطبونو واټن زیاتیږي د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی یعنی د حجره چې ده خپل چې کیږي لږ څه اندازه اوږدیږي او انافیز چې دی دا هم ډېر مهم دی که مثال موږ دا مرحله چې ده د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي او که په انافیز کې تیروتنه وسی مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جنټیکي تیروتنو لکه د انپلوید لامل کېدای شي چې په ځینو وختونو کې د ناروغي د حجرې د مرګ سبب هم کېدلای شي چې حجرې په دې کې کیږي لمنځځي. ورپسې اخیری مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایي د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پیښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونه چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه چې کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي، هسته چا هغه بیرته چې کېږي راښکاره کېږي، چې د آر این ا او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور چې کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې د هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نو د تماده کې چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سره ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د ورستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کې دوه سره د دوو نو حجرو ترمنځ ژلوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې دی موږ وایي په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنې په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجره کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما د سما یا د ګلجی وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ جوړیږي، د نوې خښته په جوړېدو سره عمل پیل، مثال عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسېږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا وه د میتوسیس مراحل. کله چې په میتوس په مراحلو باندې مو سر خلاص شوی اوسې، په سایتوکاینیسس کې موږ وویل چې نور حجره په فزیکي ډول سره چې شوي فزیکي ډول سره ویشل کېږي. په دې ځای کې موږ وایو چې دغه حجروي ویش میخانیکیت چې دی هغه دوه حالت لري، چې یو د فزیکي حالت دی او بل یې کیمیاوي حالت دی. فزیکي حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخري عظمي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې چې ودر نور پای ته ورسیږي، د دې په شکل کې چې تغییر راشي هغه د فزیکي حالت څخه عبارت دی. او کیمیاوي حالت چې بدی هغه حالت دی چې په ډي ان اې مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي، مثال ډیریږي، دوه چنده کیږي، دغه هورمونونه مثال د حجروي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي، دغه ټول چې دي د کیمیاوي حالت څخه عبارت دي. د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري، د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غلې رول لوبوي. لومړی چې دی خو چې دی د جنیټیکي موادو مساوي ویش سره ترسي، د ودې او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پریسي بیرته ترمیمېدل چې دی د میتوسس اهمیت، یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پریسه د لاندې برخه کې حجروي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي، چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي، یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي، دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي. همدارنګه د جنسي تولید مثال اړوند تقسیم دی، یعنی د میتوس په جنس تولید کې برخه نه اخلي، دوی چې دی یوازې وده او نمو سرته رسي، او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمند ساتل دي. دغه ځینې سرطاني حجرې چې دی هغه د میتوس ته مثلا کنټرول نسي، په هغه وخت کې د سرطاني ناروغي رامنځته کېږي چې دی هغه کنټرول دي. تاسو اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د میتوس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سرته رسیږي؟ دویمه پوښتنه، سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سرته رسیږي؟ او دریمه پوښتنه، د میتوسس اهمیت څه شي دی؟ سستول ته جز خان نری نری منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرح لاس د ولسم ټولګي و نه هم لوست. د تیر درس په ادامه په تیر لوست کې مو ډي ان ا او ار ان ا او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل. همدارنګه په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان ا او ار ان ا په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې د هغه څخه موږ وویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل. نیوکلیوټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کې د فاسفیټ ګروپ، همدارنګه نایتروجنی قلوي ګانې او پنځه کاربن قند یې درلودي، چې د کوم قلوي ګانې چې وي هغه پنځه دانې په دغه هستوي تیزابو کې وجود درلودله، چې په دوی کې ډي ان ا چې و هغه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین درلودل. مګر په ار ان ا کې دغه کوم ادنین، سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره یوراسیل وجود درلودل، یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل. په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جینیټیکي انجینري چې مو ویل چې جینیټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره، همدارنګه د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډېر کوم نباتات چې و دغه رقم درمل چې و همدارنګه ځینو حیوانات د هغوی په د نسلو په اصلاح کې ډېر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول. نن ورځ راځو دغه کم جینیټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل، همدارنګه درمل رامنځته کړل، او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل، هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسې درس د شپږ څلوېښتمې صفحې څخه تر درې پنځوسمې صفحې پورې دوام کوي. لومړنی موضوع ده د جینیټیک عملیه تطبیق. د جینیټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثال موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي. کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ښه نسلونه ولري. یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم او کم بوټي بوچي وو، هغه یوازې یو دانه تولیدول. مګر وروسته چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته کړل، په دې کې به غنم او ډېر دانې، ډېر تخم نه ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصلاح راوستل. دغه کوم انجینری چې د جینیټیک عملیه تطبیق چې دی، هغه تقریبا د په شلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دغه کوم پوهان عالمان چې و هغوی د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره، یا هم ریستریکشن اف انزایمز و، چې په هغه سره د دې کوم ډي ان ا چې و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله، چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورسخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې و، یا په انسانانو کې چې کم ناروغي و، د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی، چې دغه کم جینیټیک
حیاتي عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملی چې دی دا ځینی وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي د ډیر ناروغي رامنځته کېدو لامل هم کېدلی سي چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سرته رسیږي د هغه د پاره قوانین وجود لري، اصول وجود لري چې د هغه قوانینو او اصولو په نظر کې نیولو سره دوی خپل کمکار چې دی هغه مخته وړي. او دغه کم عملیه چې کله ترسره کیږي دا د پوهانو، عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې ترسره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دي دغه عملی چې سرته رسیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ واوسي دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دي هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي چې په دې سره دغه کسان چې دي هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دي د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دغه کم هورمون چې دی دا په خوا وختونو کې چې وو د غوایي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول چې په دې میتود سره دغه کم کسان چې وو ډیرې به د دوی په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سوله د دغه جنټیکي تخنیک په تطبیق سره د دوی دغه د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بیه کې کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخیستل هغه چې وو قیمت اندازه یې چې وه ډېره وه، ځکه چې د دوی کم انسولین چې به لاسته راتلل هغه په ډېر سختي سره لاسته راتلل. دوی راولاړ سوله دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړله کوي چکړله چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه بیا ورسته هغه د ډي ان ا د ایکولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل چې دغه ایکولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا غره کم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامنځته کوي د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي. دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورسخه ګټه حاصل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار حاصل کیږي. دا وروسته راځو د کرنی او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو هغه به واځي کولای سوای چې خپل د حاصلات څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو یعنی د چکل پر دغه حاصلات باندې خپل عملیه اجرا کولې ترڅو د دې شناسل لاس راوړي د دوه کسانو شمیر چې وو سلو شپته کسان ته ورسېد چې یعنی د کولای سوای سلو شپته کسان خپل د حاصل په واسطه سره مال ډکړي چې په راتلونکي کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دوی چې و مثال دغه د مثال په شمه مثال چې دوی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپي برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخستل د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډي ان ا ته داخل کړل چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیه چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله چې الته به دغه کم بیگانه خانه مواد چې هلته به ور داخلوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملیه چې وي دا په دې خاطر ورڅخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایطو په مقابل کې د ډیرو خراب شرایطو په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم واوسي. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه یې پکښې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملیه چې کله پکښې ډیر سي دوی ښه حاصل او ډیر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیګانه جینونه به ور داخل کړي چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته سوه. مثال خبرې دوی چې وه د مژو د ودې هورمونې راواخیستې هغه په موږکانو کې انتقال کړي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي وروسته چې د دې کم نسل رامنځته سو هغه موږکان چې وه خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چې وه ډیره وه. یعنی د دوی ودې هورمون د مژو دا چې وه هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړه. دغه رقم د ډیرو نورو حیواناتو ده. دوی یو بل تجربه چې وه هغه د انسانانو او په منځ کې یعنې د انسان او حیوان ترمنځ وکړه چې د انسان د ودې هورمون یې راواخیستې هغه د خوګ په ودې په ډي ان اې کې ور اضافه کړي چې په دې سره چې وو دا کم خوک چې وو نسل چې رامنځته سو هغه وده یې ډېره کړې وزن یې ډېر و خو مګر د دوی هډوکي چې وه هغه کمزوره وه. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دوی کولی سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دغو انسانانو د وینې لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډي ان اې ترلاسه کړي او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج. مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي د هغه دورې څخه دوی کولی سي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دي هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي دوی چې وه د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره دوی د دوی کم ماشوم پلار چې وو هغه یې څه کوله د ډي ان اې له لارې پیدا کولی سوی چې تر څو هغوی پلار څه سي معلوم سي. د یانې دا کوم د جی ان ا تخنیک استعمال شې د انسانانو لپاره په ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي. یانې حقوقي مسایلو کې جنایي مسایلو کې دا رقم په ارسي مسایلو کې په ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه په ډیر عالی درجه ورڅخه کار اخیستل کیږي. ورپسې راځو په اخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارسي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کیږي ماشومان چې راځي هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي. د دوی د چې هغه کیدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته سوي یا ځینې وخت کیدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کیږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه. یعنی د دوی کې د لیسي چې په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځینې اختلالات رامنځته شوي چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یو په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدین په دا ناروغي باندې اخته یې هیتروزایګوس وي نو د دې فیصدي چې کیږي 50% تر رسیږي چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته پکتو سره مشورې ورکول کیږي. عموما ارسي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي، یو هغه وخت چې ښځه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارسي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال ښځه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدلی سي ناسم دلایلو له امله په دوی کې سقط رامنځته سي، یا ځینې نور ناروغۍ سره ماشوم مخامخ سي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس وړانګو سره مخامخ شوي، یا هم ځینې درملونه یې خوړلي چې هغه له امله د دوی ارسي ناروغۍ سره مخامخ شوي، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. زه په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي؟ او آخرنۍ پوښتنه، ارسي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي؟ واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.